خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیس پروګرام ترشنه اسمان لاندې اورو، خو پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه ریپورت کې وایي برحاله چارواکي زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په مخنیوي، د ښځو د تګ راتګ په محدودولو او په بدني سزاګانو د بشري حقوقو نقص ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما خپل نوی ریپورت کې وایي برحاله چارواکو له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي ته دوام ورکړي، او د لسو د فارغانو او کانکور آزموینو کې د ښځو او نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده کړې. ریپورت وړاندې په هرات او اروزګان ولایتونو کې د مې او جون میاشتو کې د مثالونو په یادونې سره لیکي داسې ښکاري چې برحاله واکمنو د حجاب لارښود ته هم د ښځو پابندي څخه څارنه شدیده کړې. ریپورت وایي په هرات کې ښځې مکلفې شوې چې چادري واغوندي، دوی مارکیټونو ته له ننوتلو او د عامه ترانسپورت څخه له استفادې منع شوي، او ځینې د امر بالمعروف ادارې لخوا تر هغو توقیف شوي وي چې خپلوانو یې ورته چادري یا څادرونه راوړل. او جون میاشت کې محتسبینو په ترینکوټ ښار کې هغه ښځې نیولې وې چې د برقې پر ځای حجاب اغوستی وو. د طالبان حکومت د یوناما د دغه نوي رپورټ په هکله تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. امریکا وایي داسې شواهد لري چې خی افغانی الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبري آژانس د شنبې په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلي دي. د طالبان حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیرېدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند رئیس وو د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشي کېدو هڅه کوي، او د هغه د موندلو لپاره یې 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبعه دوی سره بندي نه دی. اروپایي مشرانو وروسته له دې چې کیف روسیې ته د ځینو ځمکو د ورکولو په هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د وړاندیزونو په وړاندې غبرګون وښوده، د شنبې په ورځ یو ځل بیا د یوکراین په ملاتړ سخت ټینګار وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د یوکراین د راتلونکي په هکله له اوکراینیانو پرته پریکړه نشي کېدای. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي اروپایانو د اوربن لپاره د امریکا د وړاندیز ترڅنګ یو بدیل پلان وړاندې کړی، د فرانسې، برتانیې، جرمني، ایټالیا، پولند او فنلند مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل موږ باور لرو چې یوازې هغه تګلاره چې هم فعاله ډیپلوماسي او هم د اوکراین ملاتړ او د روسیې په فدراسیون فشار پکې شامل وي بریالی کېدای شي. اعلامیه زیاتوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې قوي او باوري امنیتي ضمانتونو ته اړتیا ده تر څو اوکراین وکولی شي چې په معاصره توګه د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي. د اروپایي مشرانو اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتو په الاسکا کې د جمعې په ورځ غونډه وکړي. او د هند د هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د سرګندونې پرون په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې، او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات خپروي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتک نه دی ویشتلې. د کشمیر په پلاګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په مې میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړل چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. د جګړې څلور ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د پلاګام په برید کې ښکیل 3 تنه ترهګر یې وژلي دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمنی له وړاندې هم خپل پولیس سخت کړي او یو شمیر کسان له پولو بیرته اړولې دي. پښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدل شوې. کوم کډوال تر ډیره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00420212501. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212311. اړیکه وروسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتماً اورو او راځئ چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانکزای صاحب سړی مچۍ بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث دی یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونو هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیه یا قضیه درلوده. څه فکر کوي ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوې د افغانانو په وړاندې؟
سلام الله لودین صاحب، تاسو ته د تاسو د برانو مېلمنو ته د ازادۍ راډیو ډېر قدرمن اوریدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده. نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه ده. اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغله له جرمني نه. خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو؟ هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځمه پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچمه. زه هم یو افغان یمه چې مهاجر یمه، په جرمني کې میشت یمه او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا قتلونه کړي، یا هر شکل چې دوی رواني تکلیفونه درلودل حادثې منځته راوړي دي، یاغه به اخراج یا دغه د اصلاح هیڅ مهاجرین یا هیڅ افغانان یا هیڅ هغه وزنه چې مهاجرین دلته میشت دي، هغه سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین اقدامات کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې که مریضان وي، په شفخانو کې، او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، سره هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي یوولس زره افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنی د دوی یو ناامن ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هېوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یا د اروپا په هر برخه کې دغه هېواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای، دغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هغه هر هغه د ژوند ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسی دي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو طبعا دغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي، نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي، او ټول تشویش زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزی صاحب سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود، دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو، مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال ښاغلي صفت الله زاهدي سره خبرې کوو. زاهدي صاحب، تاسو هم خبرونه ته راغلئ، د ستانکزي صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنه خپلو هیوادو ته؟
ډېره مننه سنګدي صاحب. کور مودن ما سنګدي صاحب خبرې واورېدې. نودین صاحب، واقعنه په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هم ته واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نورو هیوادونو ته په بیساره ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمېر ټولونو او ځینو دا ارقام خبره کړل، او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې دا هیواد ځینې خلک تللی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمنی ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او عدالت راغلي، او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي چې پاغوي کې ځینی کسان له 2022 او 2023 کې منل شوی، او په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې یعنی د نومبر څخه وروسته به تر 2023 کې چې ځینی پیښې په آلمان کې ترسره شولې، چې خصوصا د انتخاباتو سره ډیر ځا تړاو درلود، او دلته یو غون چې د اپ ډیټ نه مګر باندې او چې هغه د کډوالو زد دی، هغه تر ډیره پورې لږه جرمونو څخه جل دغه څخه پښتو غو استفاده وکړه او دوی وکول سول چې په پارلمان کې ځینی چوکۍ هم خپل کړل. لوی ستونزې دا ده چې لکه مخکې څنګه چې ویل په لوی سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزې نه لري، همدا اوس هم هر کال المان هیوا
bale
کله چې وي دلته راسي نو دلته کار وکړي دکړي وکړي.
سلامات اوسه زاهدی صاحب، تاسو غاک سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ فکر کوم غاک مسینه راځي تاسو په سفر کې هم یی مننه چې موږ بلنه مو منلې ورسته به بیا نو بعد درک په دیل چې غاک مو سم شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات اوسه راځي چې بلجیم ته ورسو لغه ځای د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبري اوریدلې په همدې خبرې کې چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې په ایران او پاکستان کې اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي او اقدام دا دی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تن افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی پخنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکما نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغه نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم دلته دا ویل کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکال ته پکې د هغه زور زید دی، لکه د کونړ ځنې منطقې وي، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې نو کله دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځنې ولسوالۍ وي چې د هغه بمزان ثابت کو چې وزه د فلانې ولسوالۍ ما مدلته به یو کلن اسناد دواره در کول یا که چا به کیس خو لکه غیب ویل چې ثابت به کوچ وو لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د اغه نو وروسته چې کله طالبان رااله او کابل ونی او د اغه نو وروسته بیا حالات دا شو یو کلن اسناد بند کل به 15 کلن اسناد چې اغه ورکول شروع کل خو 2022 پورې 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد هم به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړي او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دوی سره کارونه کړیو خبريالانو په خصوصي توګه نو هغه د پاره حالات خو نور چې بڅوک رااله لوبي ولسیا مثال زما کور دی یا طالبان براته خطر دی یا می دکان او یا می بل څه کار کو یا به می عسکرو لمخ کې وخت سامان ورکو دغه نو دا هغه د پاره دغه چې اسناد هغه سخت کړل دغه سلسله چې دا اورس تر بل سختيږي اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چوتوي چې کوم دي خلک ازیلونه کوي اسناد کمیساری چې دا نو مونږ هغه سره لکار کوو مونږ ته معلومات زیات کیږي نو اوس هغه څوک چې هغه نظامین همي نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا چې دوه انټرویو غانې دوی اخلي اوله وړه انټرویو وي یو ساعت دوی مغټه انټرویو تقریبا څلور ساعته نو د ځنې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل هغه کارونه اوس دومره سخت کړی دي چې دوی ما انټرویو باندې به کله درې مې انټرویو تر او غالي نظامین او وختونه بل دلته دا کړی دي چې مخکې به څنګه رالي نو په جمعه دوه جمعو کې به د اوله انټرویو اغستله خو که شرط بداو چې دوبلن نه وي وس شراشه نو څلور څلور 15 میاشتې وخت د لادر کې د اولی انټرویو د پاره اغم د لبه کینسل کیو میاشت د پینور مړی ناغه 15 میاشتې ته لور سي دوبلن پروسا چې د چینی د بل ملک ګوت لري د اغه د پاره حالات سخت کړي دي نو په عمومي توګه د دومره وګدي خبرې کول مقصد مې همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه د اغه خلکو جون په خطر کې او اغه یالت کار مخکې لکه نظام کې وو د طالبانو په ضد جنگي دلیونه د اغه د پاره دلته مشکل ده خو د دې ډیر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی لکه یا خصوصا اروپایي او به بلجیم حکومت چې دی لکه حالات سختي لګي دي نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر یعنی ډیر زیات کډوال کډوال چې دی هغه را روان دي، لکه د سوریا نه راغلل د افغانستان او د افغانستان نه اوس د فلسطین نه چې کم دي د غزې نه ډیر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپایي اتحادیه چې کم ده په بروکسل کې چې کم ده په هغه کې په کراتو په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا برازي دلته دی او موږ به تر کومه پورې قبلو، ځکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو، نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانګزي سبیا د بل مرګري ته معلوماتي دلته کور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه ته کور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې هغه نه را پیدا کېږي، ځکه چې کورونه کم خلک پی ډیر دي، خوراکي توکي چې دي هر شیانو بای چې دي هغه لوړې شولې. نو دوی تخپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي، زمونږ ژوندونه چې کم دي هغه دې سره سخشي وي دي. نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو که تاسو وګورئ نو کم رایټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو، فرانسه شو، جرمني شو، دغه شان په بلجیم کې انتخابات وشو، نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته او دوی چې کومې وعده کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو یې نه دوی به نور نه قبلو، نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه د پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل هغوی وای چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی، معنی چې یو قوي اړخ جوړ کړی. د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه دغه هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي که کډوال چیرته مثلا بېخي له حده راځي، یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخه دومره شي د کډوالو چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی د اروپایي ټولنې اصلي ویره له څه شی نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري؟ کافي دي همدې شمېر ورته که نه دوی آیندې لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره؟
لودن صاحب کزه لګ دینه شاته خبر وکم لکه اروپایی ټولنه ته چې کله راځي استاذ راځي نو هغه په هر ملک کې انتخابات کیږي، اروپایی ټولنه لپاره بیل استاذ ټاکي. لکه ما چې څنګه مخ کې ویل چې رائټ وینګ ګوندونه چې کم دي خلاصي، نو د هغه کسان زید چې دی هغه را روان دي، هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي. نو دوی چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده، دا دوی په خپل کلتور په حواله سره خبره کوي چې مخ کې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي لکه زه د لاند مثال درکم، ما په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخکې زه راغلی وم یو ټریننګ دپاره هالند ته، نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل، هغه وخت کې به ډیر کم خلک به داسې وو چې زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتوګ او دا به اغوستی وو. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې موږ ګورو لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو، ګینت ښار شو، بروکسل شو، یعنی دې کې تاته به د نورو ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو، د تیونس خلک شو، د سوریا خلک شو، دا خلک زیات دي. دوی په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دوی منطقي معلوم دي، یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي. د دوی خپل منطقي دي، په هغه منطقو کې اولنۍ ژبه عربي ده، دا غینه پسته به فرانسوي اغیزی جبه ده، نو اولنۍ ژبه پکې عربي ده، یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر دی. دغه شانتي پانتورپن یا خار چې ده په هغه کې پښتو ده، یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رالل دی ونیول، زمون کلتور ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلتور یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې دی خپل ماغه کلتور چې دی هغه مخ ته ساتي. نو دی وای چې زمون هغه کلتور چې نو دغه پکې یو غټه وجه ده. دی دا وای چې خلکو آبادی لري زیاتیږي، یو وخت راشي چې زمونږه آبادی به کم شي، په دې ماجر چې کم دي د دې ماجرینو آبادی به زمون په ملکونو کې زیات شي. نو دا مختلف یې دي، خدای غټي وجه دي چې دی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي، دراتک چې کم دي لارې او تسخت کی، ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي. دا نه چې دی وای چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي، نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسوګورې. دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوه لارې بندي کړې دي، په زرګونو اغلته نه ختی دي. دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي، د مراکو د لارې را روان دي، د ترکیه یونان د لارې را روان دي. نو دوی ته معلومات دي چې په دې لارو باندې په زرګونو کسان دي، نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دی ځای کوو.
بله، یعنی د دوی ورتیا او ظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی، هغه ورتیا نوره پوره شوې ده. څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان په زړه پورې خبرې دي، اوریدونکي هم سټوډیو سره وصلو. ورو ورو فقط غواړم زه له ستانګزی صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي، دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي. ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده. هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي، که هغه له اروپا نه ځي، که هغه له ایران او پاکستان نه ځي، او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته، ځکه یو خبر مو درلوده چې متحده عرب اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي، نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي، هلته دوی له لوږې سره مخامخ کیږي، حتی له تاوتریخجن چلند سره مخامخ کیږي. کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني، فرانسه، اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم، دوی ولې د افغانستان وضعیت نه درکوي؟ سره له دې چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي، د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه نه غیر رسمي تعامل شته، حتی ډیپلوماټان شته د اروپایي ټولنې په کابل کې یا د افغانستان له نورو ولایتونو نه دوی خبر دي، ولې دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي؟
بیا هم مننه لودین صاحب. ګوري، افغانستان ته د مهاجرینو خواجول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغو کیسونه رد شوي دي، هغه دوی دلته تعلیم کړی، درس ویلی، دا په ټولنه کې ادغام شوي دي، نو د هغو دوی خواجول یو دغسې هېواد ته هلته د جګړې خطر شته، هلته د بېکارۍ ستونزه شته، سیاسي بې ثباتي شته، حتی د بشري حقوقو د انساني اصولو نه مراعاتول هلته وجود لري. نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي، ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته، بېکاري شته، جګړه په کې شته، حتی یو لحظه په دې باندې باور نشته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي. نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ، موږ هم څېړئ، دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان ده، نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده. بله مهم موضوع دا ده، لودین صاحب، ګورئ، یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې، نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي، هغه ترسیدګي وشي، هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلند وشي، بندیخانې ته لاړ شي، عمري قید ته اخلي. ځکه نو جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي د قانون په وړاندې هغه مسئول ده، او قانون ورته واضح مادې لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي، او خپل کوم ظلم چې کړی دی، جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي، هغه خپله جزا به ویني. ولې دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي، نه، هغه اخراجېږي بیرته هغه هېواد ته. نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي، انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني، نو ټولنې ته خطر وي، نو هغه ته مستقیم اخلي قانوني محاکمه کړی نه، چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي، سزا یې نه ورکړي، هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی، هلته نور هم زمینه دلته مسایل دي، هغه هم ځان ته ضرر رسوي شي، هم هغه ټولنې ته، هلته هم انسانان اوسېږي، ژوند کوي. نو بیا اروپا د قانون له مخې یا د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي. اروپا هغه ځای دی چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته، نو دغه حل لاره نه ده. بل موضوع دا ده چې هغه وایي دی لاندو وچو له کابله لانده هم سوځي، بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې ابل میلمه هم دته اشاره وکړه، یا نور قانوني اسناد یې رایه کړي یا ځان پکې شوي، نو هغه هم په خطر کې دي. یو ځای نه ځای په خطر کې دی، هلته کار نه وي، فقر وي، ژوند دی، د اولاد دی، هغه ته بیرته اخراجوي. نو دا طبعا چې ټول قوانین دی
بله، تاسو وایئ چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته، دغه یو اتیا تنه له جرمني، دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري، باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا همدلته په جرمنی کې لیدلی وای، نه دا چې ستاسو پټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي. او افغانستان کې لوړاندې نه هم بشری ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو بشری بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کور ودان